ډیر مننه حیران صاحب، کوم ډول شعرونه ډیر لیکي؟ مینې ته ډیر لیکي، وطن ته لیکي، که نور دردونه؟
تپان صاحب، نو کیسه داسې ده چې کله هم چې د شعر الهام په چا باندې ولورېده یا ورته راغی، نو بیا وطن یا خپله مینه داسې نه غواړي، خو کوم څه چې ستا مغزو ته راغلل یا ستا ذهن ته راغلل هغه ته به شاعري کوي یا به په همغه باندې شعر لیکي. وطن ته هم کوم، خپلې مینې ته هم شاعري کوم، خپل ولس ته هم کوم.
خپل مینه یعنی څوک؟
هغه چې زه کله وارې ځینې بیتونه ورته لیکم.
ډېره مننه. کوم بیت دې ورته لیکلی سي وای؟
ولې نه، بیتونه مې ورته لیکلي. ته خو باید خی وای، مرمه وړې مرمه زه، مزه چې ځې مرمه زه، ته چې خندا بل تکړې بس له همدې مرمه زه، ستا آواز د زړه ملهم وایه ټپې مرمه زه. داسې کوم بیتونه مې ورته لیکلي و، خو اوس مې له ذهن وتلي دي.
نو د جانان یاد د سړي له ذهنه وځي؟
کله وارې وځي، ځکه چې د وطن غم هم وي ورسره یا هم نور غمونه هم وي ورسره، نو کله وارې وځي.
بل غزل دی هم اورو؟
ولې نه. تپان صاحب، دغه درې بیتونه دي، لږ څه نوي دي، هغه به دوستانو سره شریک کړو. وایي چې مې د خپل ولس درمان نه شومه، چې مې د خپل ولس درمان نه شومه، بیا داسې وګڼه انسان نه شومه، چې آن د خدای تر کوره رسی سړی، چې آن د خدای تر کوره رسی سړی، زه په همغه لار روان نه شومه، پروت ستا وجود کې نړېدلی دیوال، خبره دا وه چې ودان نه شومه.
ډېر ښایسته. کوم پیغام به لرې ځوانو شاعرانو ته؟
په اخر کې خو پیغام ټولو منزولو ته، ټولو شاعرانو وروڼو ته دا کوم چې ته شاعري هم کوي یا نوره لیکوالي هم کوي، خو د لیکوالي تر څنګ باید آزاده مطالعه ډیره وکړي، ځکه چې له انسان سره، د انسان له لیکوالي سره، د انسان له نور ژوند سره ډیر څه مخته تللی شي ورسره یو انسان. نو هیله مې ترې دا ده چې باید مطالعه وکړي.
په وروستیو کې د یو غزل بلا ما اورو.
یاره، څو خوږې ټپې نن به راته کړې ټپې، تا چې راته وې ټپې ما به اورېدې ټپې، اختر نه قربان شمه، اختر نه قربان شمه، ولې نه کوي ټپې، ښکاری چې مینه ده بیا کړي زمزمې ټپې.
ډېر ښایسته، مننه. کور مو ودان سي، حاضر راغلی او مرکې ته ځانه ماده.
له تاسو نه مننه، ستاسو له راډیو مننه چې موږ ته وخت راکړ.
زموږ غږ په کابل کې د اف ام په 100.5 څپو کې اورېدلای شئ.
و نوو په پخوا زمانو کې یو سړی و چې نوم یې مجاب و. له خپل ژوند څخه خوشاله نه و. هغه ښه کور او ښایسته کورنۍ درلوده، خو هغه بیا هم راضي نه و تر هغې چې ښځه یې ورته راغله.
هغه ولې تل خفه و؟
ډېره ښه پوښتنه. میرمنې به یې تل ورنه دا پوښتنه کوله.
مجابه، ته راته ووایه ولې داسې خفه یې؟
هلته حبیب ته وګوره، له نوې آس، لوی کور او نوې جامې، ولې زه د هر څه نه لرم.
د هغه زوی هم ورته په منډه راغی.
پلاره، دا تشلی واخله، زم د ګاونډي کره لوبې کوم.
ستونزه څه ده؟ زموږ کور لوی نه دی.
د مجاب ګاونډی حبیب هم هغوی ته ورغی.
سلام مجابه. سلام سلمه، تاسو خوشاله ښکارئ.
مننه.
سلام حبیبه.
زما از دی ولی ده دیر کلی نده.
فکر می نو زده خپل کلی خره بلی دو بخت و.
مجابی علا خپل زیرغاخی خرته اشاره وکره.
آو استاسو خپلوان غواړي چې شپې د بریانی خوړلو ته راشي، نو زه تاسو سره مرسته وکم.
نه مننه، زه خپل نه وای د کباب د اشو خانه وو.
مجاب د کباب په زنګ وهلو سیخانو ته کیا وکړه چې هغه هم د وزن له کبله کاږه شول.
خانو خما خام ولرې د لیدو په هیله
سه یو درو زګه چې ډېرې پیسې لري دی وشته مزړې په سر چلان کوي. زه شرمېږم ځکه چې پیسې نه لرم.
هغه څه چې مجاب فکر کاوه دا و چې نور له ده څخه څومره ښه دي. هغه دا فکر کاوه چې هغه خوشحاله کیدی شي کله چې شتمن شي. هغه به د شتمنتیا خوبونه لیدل. هغه په خوب کې د سرو زرو ماڼۍ ولیده.
واو څومره ښکلی.
او تر مخه یې یوه سپینه غټه مرغۍ ښکاره شوه.
وګوره ته خو لږ دننه ماڼۍ ته وګوره، ستا خزانه خو په کور کې ده.
زما خزانه؟
مجاب په خوښۍ سره له خوبه را پاسېده.
سلما پاسېږه.
خدایا څه دي؟
خزانه په ماڼۍ کې ماده بادامه ده.
د څه په اړه خبرې کوې؟ هېڅ ماڼۍ دلته نشته، یوازې یوه ماڼۍ په کایرو کې ده.
کایرو؟
مجاب چې خوب یې ډېر خوشحاله کړی و، بل سهار د قاهرې په طرف روان شو. هغه له خپل خره سره په اونیو نیو مزل وکړ. کله چې ورسېد نو ورسره خواړه پاتې نه وو. هغه د ښایسته کور دروازه وټکوله او یو بدرنګ سړی دروازې ته ځواب ورکړ.
کولی شي لږ خواړه راکوئ؟
هغه سړی ورته ډېر ښایسته او قیمتي ګلدانۍ ورکړه.
مهرباني وکړه خوندور خواړه ځانته واخله.
هغه سړی مجاب یو خواته ټیل وهه او له نورو سړیانو سره چې پیسې، زیورات او هنري اثار یې ځان سره لرل په منډه شو. غله پر سړک لاندې منډې وهلې. په لاره یوه ښځه ښکاره شوه. هغې مجاب ولید چې له ګلدانۍ سره هلته ولاړ و. په دې وخت کې پولیس هم په منډه راغلل.
ته څوک یې؟ دلته څه کار کوې؟
یوه مرغه وه او د دې خزانې په اړه راته وویل. وګوره،
پولیس مجاب ونیوه او زندان ته یې واچوه.
زه بې ګناه یم، تاسو ته وایم دلته موږک دی.
هو تاسو باید کور کې آرام وکړئ.
مجاب پوه شو چې په زندان کې ورسره بل څوک هم شته.
ته څوک یې؟
نه پوهېږم ته څوک یې.
زه مجاب یم، زه په ستونزه کې یم.
سلام، زه سمیر یم له مصر نه.
ما څه فکر کوو، زه باید دلته نه وای راغلی. دا سفر یوه تېروتنه وه.
هو زه هم همداسې، ما باید هغه کم عقل مرغه ته غوږ نه وای نیولی چې ویل یې ورشه خزانه پیدا کړه.
یوه شیبه، یو مرغه تاسو سره خبرې وکړې؟
هو.
هغه اوږد او سپین مرغه و.
هو ته څنګه پوهېږې؟
هغه د ماڼۍ د خزانې په اړه خبرې وکړې.
هو
ما هم داسې خوب لیدلی و.
خوب؟ او دا یو خوب و.
دا خوب بیخي سم دی. فریدا یوه خزانه شته، موږ باید له دې ځای ووځو.
څنګه؟
د سباناري وخت دی.
ساتونکي د هغوی کوټې ته یوه ډوډۍ واچوله.
یا هم ډوډۍ، یوازې همدا
که خوښ دې نه وي موږ کوټه ورکا.
اوهو دلته راشئ، دا وخوره.
مجاب ځان د زندان میلو ته ورسوه او ډوډۍ یې د ساتونکي د کمیس لاندې کلکه ونیوه. ناڅاپه موږکان ډوډۍ خواته لاړل. کله چې ساتونکي هڅه کوله له موږکانو څخه ځان وژغوري، مجاب له هغه کیلیانې واخیستې او د زندان دروازه یې پرانیسته. مجاب او سمیر په چټکۍ وتښتېدل او ماڼۍ خواته لاره یې پیدا کړه.
دا هماغه ده چې موږ خوب کې لیدلی و. زموږ خوب په رښتیا بدل شو.
زموږ خوب په رښتیا شو.
مجاب او سمیر دواړه نیغ مخامخ دروازې ته لاړل. ساتونکي خپله توره را وویسته. هغوی ناڅاپه وګرځېدل او لاړل. مجاب او سمیر پوه شول چې ماڼۍ ته دننه کیدل دومره اسانه نه دي. هغوی شاته ګرځېدل او بیا یې برنډې ته زینه کېښوده او پرې وختل.
دا کار نه کوي.
با بدبختانه دروازه بنده وه او دوی زینه هم بیرته ځمکې ته غورځولې وه. نو اوس دوی په برنډه کې بند پاتې وو.
هو راځه له دې نه ګټه واخلو. اوس څه وکړو؟ لدینه به هم خراب شي.
دی وخت کې باران پیل شو او دوی لند کړل. بل سبا کله چې دواړه ویښ شول، مجاب په حیرانتیا سره کتل. یو چا کړکۍ خلاصه کړه. دوی هم په بیړې سره په خاپوړو دننه شول. هغوی پورته په زینه کې لاله هنده ګرځېدل او وروسته کټارې خواته راغلل او لاندې منزل کې د لویې فوارې ننداره کوله.
اوس موږ څه وکړو؟
نه پوهېږم، کاش کوم کس مو درلودلی چې لارښوونه کولی.
د هغوی تر شا دروازه خلاصه شوه او یو خدمتګار د باندې راووت. دروازې مجاب او سمیر ووهل او دوی یې له کټارو په سرګنډو وغورځول. دوی دواړه لاندې فوارې ته وغورځېدل. هغوی به لاړ شول او له ځان څخه یو بس بېخلې.
دا ماڼۍ ډېره لویه ده، موږ څنګه پوه شو چې خزانه چیرته ساتي؟
نه پوهېږم، تر څو چې پیدا کړې مو نه وي باید وې لټوو.
هغوی پورته وکتل. یوه دروازه یې ولیده چې پرې لیکل شوي وو د خزانې کوټه. هغوی دروازې خواته منډه کړه او هغه یې خلاصه کړه. دوی حیران شول کله چې هماغه غلې بیا ولیدل کوم چې کور کې غلا کړی وو. غلو له ځانه سره د پیسو بوجې وړلې. د غلو مشر هغه ته یوه سکه واچوله.
مننه ملګریا، دا ماته پیسې دې هم ستا وی واخلا.
مجاب او سمیر هم غلو پسې منډې وهلې. خو کله چې هغوی د ماڼۍ له مخامخ دروازې څخه ووتل، نیغ پولیسو ته ورغلل.
پولیس صاحب، ښه ده چې تاسې یې، هغه دواړه غله دي.
تاسو هماغه یې چې موږ کوم زما په جامو کې واچول؟ وینیسا.
د پولیسو افسر مجاب او سمیر ونیول، خو دوی کوښښ کاوه چې ځانونه خوشي کړي. کله چې پولیسان وګرځېدل، مجاب او سمیر په بیړه هغوی ماڼۍ ته ټیل وهل او دروازه یې په یوه مجسمه کلکه بنده کړه او خپله وتښتېدل. مجاب او سمیر له هغه ځای نه په تیزې منډې سره وتښتېدل او د نیفو دښتې ته را ورسېدل.
زه نور نشم کولی چې لاړ شم، زه باید آرام وکړم. زه ډېر وږی شوی یم، کوم څه د خوړلو لپاره لرې؟
مجاب له خپل جیب د خپل زوی کوم شایره وویست.
دا څه دي؟
دا تشلې ساده دي. زه څومره کم عقل وم، ولې دې بې ارزښته سفر ته لاړم؟ ولې
د خزانې د پیدا کولو لپاره؟ مرغه ویل چې خزانه په ماڼۍ کې ده.
اوس پوه شوم چې د څه بړای خبرې کولې.
پوهېږې؟
هغه زما د کور په اړه خبرې کولې.
مجاب په ځمکه پرېوت او په خپله تېروتنې پوه شو.
زه به بیا هغوی ونه وینم.
مجاب په دې هم پوه شو چې د خوب رښتیا کول ښه کار دی، خو هرڅ انسان تباه کوي. کله چې هغه په ځمکه پروت و، یو زیړ غاښی خره د هغه مخ بسټه. دا یا لا وه د مجاب خر چې ده پرې باور کولی شو. یا لا هغوی پیدا کړل او دواړه یې له دښتې صحیح او سلامت وویستل. مجاب خپل درس واخیست او بیا یې هیڅکله د خزانې د لټولو کوښښ ونه کړ. د هغه خپله کورنۍ د هغه خزانه وه.
یا الله، موږ به امن کیو.
بیا مجاب دویم چانس په خپل ژوند او کورنۍ کې پیدا کړ. هغه له خدایه ډېر زیات منندوی و.
نشي کولی چې تیز لاړ شي؟
هغه سره بیا نه غواړي پیل وکړي.
ښه، ډېر ښه. آیا مجاب ماڼۍ نه لري که نه؟
د هغه کور د هغه ماڼۍ ده. د هغه کور د هغه ماڼۍ وه. دا هم د یو زرو یو شپو د کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
که ډیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو،
دیموکراسي نه وي د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وي،
دیموکراسي نه وي نو رسنۍ به نه وي.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
سینباد بیړی چلوونکی د بلې پیښې لپاره خپله بیړۍ چمتو کړه. هغه د بیړۍ پر غولې په سوکې ناست و، په داسې حال کې چې د هغه بیزو بیړۍ کنټرولوله. سینباد یو ډیر ګواښونکی سفر پیل کړ. کله چې هغه د بیړۍ په سنډه ودرېد، یو ډیر ژور احساس یې درلود.
دویم ځل نه،
سینباد یو با تجربه او سند لرونکی سړی و. د خدای په مرسته هغه له هیڅ ګواښ څخه نه ډارېده. هغه یوه مهمه پریکړه ونیوله.
زه یو کب غواړم. د سفر په وخت کې تکړه اوسئ.
د هغه لومړی ملګری دینا دا فکر خوښ نه و.
وبخې ښاغلیا، تاسو ډوډۍ چاغ به بیړۍ وچلولی شي؟
هو، هغه هیڅکله شکایت نه کوي.
سینباد د بیزو خواته یو موټی ممپلی واچول او بیزو هم بیړۍ پرېښود او ممپلیو پسې لاړه. په دې وخت کې بیړۍ کږه شوه.
د دې لپاره هغه ته دریا نه ورنه وای چې هغه په آرام حرکت نه کوي. څه و؟ زلزله؟
زلزله نه شي کېدای، مو خو په سمندر کې یو.
هغه نو بیا د سمندر جپه وه.
نه، موږ په ځمکه ولوېدو.
نو څه وشول؟ هرې خواته چې ګورم اوبه وینم.
دینا مخالف لورې ته اشاره کوله. سینباد چې مخ واړوه ګوري چې بیړۍ یوې ناپېژندلې جزیرې ته رسېدلې.
هغې خواته ښاغلیا،
باور نه کېدونکی دی، موږ یوه نوې جزیره پیدا کړه. هو، خو ما ولې په نقشه کې ونه لیدله. ډیر ښه کار دی وکړه پیتا، زه تا ته د بیړۍ چلوونکي مقام درکوم. وګورئ دا جزیره څومره ښکلې ده، زما خو بیخي خوښه شوله. هو،
نږدې چیرته هغوی یو ویرونکی غږ واورید. سینباد دینا ته مخ واړوه.
ستاسو هم خوښه شوله؟ ښه، نو سمه ده، ته لارښوونه ورته وکړه.
دینا او بیزو هم ډېرې ویرېدلې وې.
ښه، زه کولی شم وګورم چې دا یوازینی کار دی چې زه یې باید وکړم.
هغه دواړه یو خوا کړل. هغوی لاندې شګو ته ښکته شول او سینباد هم ټوپ کړ او له هغوی سره یو ځای شو. هغوی ساحل خواته کتل، خو په دې نه پوهېدل چې دوی د څه شي د پښو پله په منځ کې ولاړ دي.
ډېره عجیبه ده، د ژوند نښه په ځای کې نه لیدل کېږي.
وګوره
په لرې واټن کې هغوی یو ویرونکې کلا ولیده چې په اغزو او بوټو باندې پوښل شوې وه.
دا خو یو ډېر عجیبه ځای دی. راځئ چې سلام ورکړو. ښه ده، راځئ چې ورېکو.
درې واړه د تپې له لارې کلا ته وختل. کله چې هلته ورسېدل، هغوی نښانې ولیدې چې پرې لیکل شوي وو: برید او تیری مه کوئ.
هی، دلته وګورئ، دا خو یوه سکه ده. هو،
ښاغلیا، زه ډاډه نه یم چې زموږ دا تک به دلته ښه وي.
ته کولی شې چې آرام وکړې دانا.
زما نوم دینا دی ښاغلیا.
هر څه چې وي، وګورئ سمندر خلاص دی، راځئ چې سلام ورکړو.
هغوی دروازې خواته لاړل او کلا ته ننوتل.
سلام.
د هغوی تر شا دروازه په یو غرب بنده شوه.
موږ نیک مرغه یو، مخکې له دې چې دروازه بنده شي موږ دلته راورسېدو.
او وګوره، دینا د انسانانو د کپړیو ډلې ته اشاره وکړه چې ځینې داسې ښکارېدل چې د هغوی په شان بیړۍ چلوونکي وو.
او زما خدایا،
سینباد د یو اسکلیت څخه کمربند واخیست.
دې پخوانی چرم ته وګوره، زه له ده سره ښه ښکارم او که نه؟
ښاغلیه، اسکلیټونه
نه، ډېره عادي ده. ته څه ویل غواړې پیتا؟
هغوی په خپل مخ کې لوی میز ولید چې په هغه باندې د زیوراتو څخه ډکه کاسه ایښودل شوې وه چې دا زیورات د لوبو توپ په شان غټ وو. د الماسو ټوټې وګوره. سینباد په میز وخود او په میز روان شو.
پورته دی، ډېر پورته دی
سینباد، یوه شیبه. سینباد د چا خبرې نه اورېدې، هغه پورته وخود او د غټو الماسو ننداره یې کوله.
ښه نو، ته دلته کوم بل څه ښکلی وینې او که نه؟
یو څه شته چې موږ نارامه کوي ښاغلیه.
ټوکې کوې، موږ نیک مرغه یو چې الماس مو پیدا کړل، نو ته څه ته نارامي کوې؟ ها
هغه د دوی خواته یو سترګی د یو درانه ګامونه اخیستل. راځه چې له دې ځایه لاړ شو.
یوه شیبه،
ته لیونه یې؟ ته نه ګورو چې هغه یوه بلا ده؟
هغه یوه سترګه لري او غواړي چې موږ وډار کړي، نو ویرې ته هیڅ کومه اړتیا نشته.
سینباد خپله یوه سترګه پټه کړه او یو سترګې دیو ته یې لاس وخوځاوه.
سلام، ډېره ښکلې سترګه لرې.
یو سترګې دیو خپل موټی په میز کې خود. سینباد په همدې وخت کې ټوپ کړ.
هغه بلا د لیدلو په وړاندې ډېره حساسه ده. زه یو پلان لرم، موږ به ځانونه مړه واچوو او بیا به هغه فکر وکړي چې موږ مړه شوي یو.
او که هغه داسې فکر ونه کړي؟
یوه شیبه صبر وکړه، شاته لاړ شئ.
سینباد ځان د دې مخې ته واچوو او داسې وښوده چې ګواکې مړ دی.
زمړ کېږم، زمړ کېږم، مرسته وکړئ، له ما سره مرسته وکړئ، خیر دی، مرسته وکړئ، زمړ کېږم.
هغه ځان د مړو په شان وغورځوه. دیو سینباد اوچت کړ او بیا یې وسټه. خدایا شکر، خلاص شو.
مرسته وکړئ.
هغه خپله خوله خلاصه کړه تر څو سینباد وخوري، خو دینا پرې ټوپ کړ. نه، یوه شیبه وګوره. کله چې دیو هاخوا ته وکتل، ویې لیدل چې پیزو د هغه یو الماس په لاس کې نیولی. دیو له غوسې ډاک سینباد په ځمکه وغورځوه او بیزو پسې لاړ. دینا هم په منډه منډه سینباد خوا ته لاړه.
ته خو ښه یې.
نوی پلان، منډه کوي.
هغوی غوښتل چې وتښتي، خو دیو غټ میز نه سکور کړ او غوښتل یې چې دوی ټول خپلې خولۍ ته واچوي، خو د دوی پر ځای د هغه خوله له زیوراتو ډکه شوه او خوله یې نه خلاصېده. میز نه سکوره شو او دوی درې واړو منډه کړه تر څو وتښتي.
اوس یې وخت دی چې دوهم پلان پلی کړو.
څه شی پلان؟
ځان تسلیمو او هیله لرم چې بلا مو ونه خوري.
زه یو نوی پلان لرم.
ته خو کپیتان خو زه یم دیانا.
زما نوم دینا دی.
هر څه شوي، کپیتان زه یم. وبخه، غواړم چې ستا پلان واورم.
اړتیا لرو چې لکه یو ټیم غونې ووسو.
ښه ده، موږ د سنباد په ټیم کې یو.
هغه یوه بلا ده، هغه دومره نه پوهېږي. موږ له مخکې او شاته د هغه لوري ته ورځو، بیا له هغه نه لرې کېږو، داسې هغه وخت خطا کېږي.
ښه ده، که د پلان کار ونه کړو نو ځانونه ورته مړه اچوو.
درې واړو د دیو څخه مخکې او شاته لرې منډې وهلې. دیو غوښتل چې دوی ونیسي، خو نه یې شو کولی. سینباد دوه غټ الماس له ځان سره اخیستي وو. دینا څه زیورات په ځمکه وغورځول، دیو پرې وښوید او کلک پر ځمکه پرېوت.
موږ دلته یو.
سنباد دو غټل مسله ځان سره اخیستی وو.
راځه چې ځو سنباد.
دا ډیر دروند دی، راشه له ما سره مرسته وکړه.
راځه.
او هغه بیا بیرته دلته راځي، زرکوا چې وتښتو.
واړو ته څنګه غورلو لپاره منډي وهلې او دیو هم ورپسې وو.
دا خو موږ پسې دی، دا سیمونه خوشی کوي، زر کوي منډه کوي منډه کوي منډه کوي.
دیو خپل په خو چا تکړه چې دوی ترې لاندې کړي، خو هغه د په خو تر مز منډه کړي او دیو خپل په خاطر بلې په خې لاندې کړه. پله پنجاله درد کلکانی ولی وا او خپل توازن یې لاسه ورکړ. هغه په دیوال ولګید او بیا پرې ولوید. درې واړه د دیوال له سوري څخه ووتل او په غرونو کې منډې وهل. دیو د غره په لمن کې د هغو تر شا منډې وهلې. کله چې هغوی ساحل ته ورسېدل، ګوري چې دیو لا ورپسې منډې وهي.
هغه نږدې و.
هم دی وخت کې ګوري چې بو بو کې وړا سمسی والا بیړی خوځيږي.
یو بیړی څنګه هغه راحته ده؟
زه پوهیږم دا د هغه چا غوندې دی چې خپل وصیت لیکي او یو ځای کې ایږدي، د دې لپاره چې هغه د نور شپاره فکر نه کوي.
راځه چې ځو.
سنباد لومړی خپل غټ الماس بیړی ته واچول او بیا درې واړه په بیړی کې کېناستل او سنباد بیړی ته سمسی وهل پایل کړل. سنباد څومره چې کولی شو چټکې سمسی وهله، خو یوازې په کړیو کې حرکت کوه او بس.
له دواړو نه کار واخله.
منطقې سپارتي، زه ورسره مینه لرم.
غټ دیو هم د دوی تر شا په اوبو کې روان و.
هغه زموږ شا پسې را روان دی، موږ به خپل ځانونه مړه واچوو.
هغه ما ترکه
دی نادرانه زیورات له بیړۍ نه اوبو ته واچول او په همدې وخت کې ناڅاپه دی هم زیوراتو پسې ټوپ کړ.
موږ بریالي شو.
هغه د الماسو په لور ځي.
موږ بریالي شو.
هو، خو تازه مال ما سیسته واچول.
په دې وخت کې پیتا د هغه تر شا راغله او یو لوی الماس یې را وویست.
پیتا، زه زمرد غواړم.
هغوی د غرب لورې ته حرکت کوو تر څو خپله بله پیښه پیدا کړي. دا د یو زورو یو شپو د کیسو بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
دا ژوند له زهرو ډک خو بې خمار نه تیری بې درد ژوند له زهرو ډک چکے
وخت را باندې ولې او انتظار نه تیریږي بيدل